غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د ماشومانو د حقوق مبارزي ملاله یوسفزی ته د نوبل د سولې نړیواله جایزه ورکړل سو. ولسمشر اشرف غنی د سیایي د کارکونکو او قراردادیانو لخوا د بندیانو شکنجه کول په سختو ټکو وغندل، او د اوکراین حکومت د اوکراین په ختیځ کې د بحران د ختمولو لپاره د خبرو پیشنهاد رد کړ. السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د همه نیم ساعته سهارنۍ خبرونه اوري. په خبرونه کې به په ننګرهار کې د څو نمونوي ښوونځیو د جوړولو لپاره ریپورت واوري. په ریپورت به د هغه سروې په اړه باندې واوري چې وایي کورنۍ شخړې او تشدد په ماشومانو او ښځو بد تاثیر کړی دی. د دغه موضوع سره تړلې یو بل ریپورت هم لرو چې په افغانستان کې د ښځو په خلاف د تشدد د شپاړس ورځني کمپاین د ختمېدو په اړه دی، او د خبرونې په پای کې به هند ته د روسیې د ولسمشر د سفر په اړه یو ریپورت واوري. خو د هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه روشان نورزی تاسو ته لولو.
د ماشومانو د حقوقو دوو قهرمانانو د پاکستان د ښوونې او روزنې فعالې ملالی یوسفزی او د هند د ماشومانو د حقوقو فعال غړي کیلاش ساتیارتی د ناروی په پایتخت اوسلو کې د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړې ده، او په دې سره دغو دواړو چې یوه تر ټولو د کم سنجلی ده او بل یې په هند کې زیږیدلی دی، د دغې جایزې په ګټلو سره په تاریخ کې یوه نوې پاڼه پرانیستله. ولس کلنی ملالی د خپل جایزې د اخیستلو د مراسم په وخت وویل چې دا په ټوله نړۍ کې د هغو تنکیو ځوانانو نمایندګي کوي چې ښوونځیو ته نسي تللی. هغې داسې وویل:
I am those 66 million girls who are deprived of education. And today, I'm not raising my voice.
زه په هغو 68 میلیون نجونو کې هم چې د ښوونې او روزنې څخه بے برخې دي، او نن زه خپل آواز نه اوچتوم. دا د هغو 68 میلیون جنو آواز دی. هندي تبا ساتیارتی هم د ملالی پشان د ماشومانو د حقوقو دپاره په کلونو کلونو کار کړی دی. هغه د ماشومانو د غلامۍ د لمنځه وړلو دپاره د دېرش کالو کار کولو څخه وروسته ویلي دي چې د ماشومانو د خوبونو او ارمانونو د ردولو څخه بل سخت زور زیاتی او تشدد نسته. دغو دواړو د نوبل د سولې جایزه چې 1.1 میلیون ډالر کیږي په ګډه ګټلې ده. مخکې له دې چې ملاله یوسفزی چې د نوبل د سولې د جایزې تر ټولو کمسینه ګټونکې ده، د دغې جایزې د اخیستلو په مراسمو کې یوې ډلې خلکو ته چې د سویډن د پادشاهي کورنۍ غړي هم پکې شامل وو وینا وکړي. هغه د امریکا غږ د ډیوې خپرونې د یوه کارکوونکي سردار علي ټکر لخوا په یوې سندرې سره معرفي سوه.
سمنائے علم خوستا حق دے پختنا بی بشیرنائے علم خوستا حق دے پختنا بی بشیرنائے مورک میرمن تو خور لوری خوب سمنائے علم خوستا حق دے پختنا بی بشیرنائے علم خوستا حق دے پختنا بی بشیرنائے تب بشیرنائے تب بشیرنائے تب
درنوریدونکو خبرونو ته ادامه ورکوو. د پولند په خوانی ولسمشر الکساندر کواشینفسکی وایي چې پولند سیاسي ته اجازه ورکړې و چې په خاوره کې پټ زندان ولري، خو هغه وویل چې پولندي چارواکیو سیاسي ته اجازه نه ورکړې چې په زندان کې د مشکوکو تروریستانو سره خراب چلند وکړي او یا هم شکنجه کړي. د وارسا د راډیو سره په مرکې کې د پولند په خوانی ولسمشر وویل چې لس کاله مخکې هغه وخت چې په قدرت کې وو د امریکا د هغه وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش ته ویلي وو چې په زندان کې ټول استخباراتي فعالیتونه بند کړي. بل پلو ته ولسمشر اشرف غنی هم د امریکا د سیایي د کارکونکو او قراردادیانو لخوا د بندیانو په ځنګړې توګه د افغان بندیانو شکنجه کول په سختو ټکو غندلې دي. هغه د سیایي د تحقیقاتو په اړه د امریکا د سنا د مجلس رپورت ټکان ورکوونکی وباله. په دې اړه پام وکړئ دی رپورت ته. ولسمشر چې په افغانستان کې د جګړو د قربانیانو د یاد او د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبرې کولې وویل
دولت افغانستان یه اعمال غیر انسانی را به شدیدترین وجه تقبیه میکنه. اموک په اوسنی نړۍ که هیچ نوع توجه د دارقم اعمال د پاره او د انسان د شکنجه د پاره وجود نلری.
شاغلی غنی ویل چې رپورټی چې په 499 مخونو کې خپور شوی دی ټکی په ټکی لوستی دی. هغه رپورټ ټکان ورکوونکی وباله. ولسمشر غنی ویل چې رپورټ ښیي چې افغانان حتی ځینې بې ګناه کسان هم شکنجه شوي دي او حقوق یې نقض شوی دی. ولسمشر ویل چې د هغو افغانانو تعداد نه دی معلوم چې شکنجه شوي دي. هغه زیاته کړه
ما میخواییم تا تعدادی ای افغان ها معلوم شوه تا ما برای اعاده حیثیت و حقوقشان به صورت جدی و بنیادی عمل نمویم.
شاغل غنی ویله چی لامریکا او ناتو سره د لاستیک سی و ترونونو لمخی لدوزر و توالسم کال نورست بحرانیان حق نداری چی پا افغانستان کی بندیان وساتی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکو. کیف دا پیشنهاد رد کړی دی چې غواړي د ختیځ یوکراین د بحران د ختمېدو په اړه دی په دې اونۍ کې خبرې وسي او د روسیې طرفدار بیلتون غوښتونکي یې په دې غندلی دي چې یوه ورځ وروسته له هغې تازه حملې وکړي چې دواړو خواوو په اصطلاح د چوپتیا ورځ اعلان کړه. لیونید کوچما چې د یاغیانو سره د خبرو دپاره د یوکراین د حکومت استازی او پخوانی جمهور رئیس دی پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې دی دا سلا مشوره نه ورکوي چې دا خبرې دي په داسې حال کې وسي چې یوه خوا د اوربند رژیم تضمین نسي کولی. هغه وویل چې یاغیان باید دا وښیي چې دوی په رښتیا سوله غواړي نه جنګ او دا چې په خپلو وسلوالو قطاعاتو باندې بشپړ کنټرول ولري.
د فلسطین د کابینې وزیر زید ابو عین پرون د چهارشنبې په ورځ هغه وخت ووژل سو چې هغه او نور مظاهرچیانو په لویدیځه غاړه کې په اسرائیلو د عسکرو د اسرائیلي عسکرو سره اخوډب وکړ. ابو عین د 200 فلسطینیانو سره یو ځای په غونډې کې برخه واخیستله چې غوښتل یې د زیتون نیالګي کښېنوي او دا نس په معلومه چې هغه څنګه ووژل سو. د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس دا پیښه جابرانه او وحشیانه وبلله. هغه وویل چې د تحقیقاتو نه وروسته به ضروري اقدامات وکړي. د اسرائیلو پوځ ویلي دی چې د اسرائیلو او اردن د عدلي طب ډاکټران به د هغه معاینه وکړي او هغه د وژل کېدو علت به معلوم کړي. اسرائیلو دغه راز غوښتي دي چې د فلسطینیانو سره دې په ګډه تحقیقات وکړي.
ځانمرګو بمچوونکو د نایجیریا په دوهم لوی ښار کانو کې په یو مارکیټ کې لږ تر لږه 4 کسه وژلي دي. د پولیسو یو نتاق مګاجی موسی مجیا امریکا غږ ته وویل چې دوه ښځو پرون د چهارشنبې په ورځ د کانتین کواری د مارکیټ د موټرو د پارکینګ په ځای کې د بمونو چاودنې وکړې. د نایجیریا د ډیلي ټرست ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې په دې چاودنو کې لږ تر لږه 12 کسه زخمي شوي هم دي. په دې اړه چې دا حمله چا کړې ده سمدستي چا څه نه دي ویلي، مګر ګمان کېږي چې دا حمله به د بوکو حرام ډلې کړې وي. په دغې توندلارې ډلې باندې دا تورونه لګېدلي دي چې په کانو کې یو لر حملې کړې دي چې په هغو کې تېره میاشت په مرکزي جامع جومات کې حمله هم شامله وه چې څه د پاسه 80 کسه یې ووژل.
او دا وروستی خبر پانکان کې د مظاهرو مشرانو په داسې حال کې چې چارواکي د هغوی د مظاهرو د وروستیو ځایونو د پاکولو هلې ځلې کوي هوډ وکړ چې تر اخره پورې به پاتې وي. د محصلینو مشرانو پرون د چهارشنبې په ورځ د هر هغه چانه چې په تیرو دوو میاشتو کې په مظاهرو کې برخه اخیستې وه وغوښتل چې مخکې له دې چې پولیس نن د پنجشنبې په ورځ راورسېږي لارو کوڅو ته دې راووزي. د انکانګ د محصلینو د فدراسیون عمومي منشي الکس چاو وویله چې چارواکو مظاهرچیانو ته پرته له مقابلې بله لاره نه ده پرېښې. د دیموکراسۍ ځینو طرفدارو پارلماني وکیلانو ویلي دي چې دوی به د مظاهرچیانو سره د یووالي د یوې نښې په توګه د هغوی سره یو ځای سي. داود د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
ولسمشر اشرف غنی د امریکا د سیاسي د کارکونکو او قراردادانو لخوا د بندیانو په ځانګړي توګه د افغان بندیانو شکنجه کول په سختو ټکو وغندل. هغه د سیاسي د تحقیقاتو په اړه د امریکا د سنا د مجلس ریپورت ټکان ورکونکو وګاڼه. ولسمشر غنی چې د چهارشنبه په ورځ د بشري حقوقو د ورځې په مناسبت خبرې کولې، د هغو افغانانو په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه چې شکنجه سوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته. افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د سیاسي د کارکونکو او قراردادیانو لخوا د بندیانو شکنجه کول غیر انساني عمل وباله او په سختو ټکو وغانده. ولسمشر چې په افغانستان کې د جګړو د قربانیانو د یاد او د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبرې کولې وویل،
دولت افغانستان یې اعمال غیر انسانی را به شدیدترین وجه تقبیه میکنه. اموک په اوسنی نړۍ کې هیڅ نوع توجیه د دا رقم اعمالو د پاره او د انسان د شکنجې د پاره وجود نه لري.
ښاغلی غنی وویل چې ریپورټ یې چې په 499 مخونو کې خپور سوی دی ټکی په ټکی لوستی دی. هغه ریپورټ ټکان ورکوونکی وباله. ولسمشر غنی وویل چې ریپورټ ښیي چې افغانان حتی ځینې بېګناه کسان هم شکنجه سوي دي او حقوق یې نقض سوی دی. ولسمشر وویل چې د هغو افغانانو تعداد نه دی معلوم چې شکنجه سوي دي. هغه زیاته کړه،
ما میخواهیم تا تعدادی ای افغان ها معلوم شوه تا ما برای اعاده حیثیت و حقوقشان به صورت جدی و بنیادی عمل نمویم.
د سیاسي چارو کارپو وید مجده د امریکا جا سره په مرکی که ویل چې ریپورت تر یو حده د سیایی د تحقیق کولو د زشتو طریقو شکارندوی کوي، خو بیا هم د دغې ادارې ټول عمل نشي. وید مجده وویل دوی په تیرو دیالسو کلونو کې، یعنی د سپتمبر د 12 نیټې وروسته، په نورو ځایونو کې نور جنایت هم کړي دي چې چا نه دي لیدلي. د امریکا د سنا مجلس د سه شنبه په ورځ رپورټ خپور کړ چې پکې ویل سوي دي چې سیایي مشکوک تروریستان شکنجه کول، د نیول سوو کسانو سره یې ناوړه سلوک کوي او د تحقیقاتو داسې لارې چارې استعمالولې چې د امریکا د ارزښتونو په خلاف وي. د تروریزم په شک د دوغ مشکوکو کسانو نه د 2001 کال د سپتمبر د میاشت نه بیا د 2009 کال د جنوري تر میاشتې پورې تحقیقات سوي. خپور سوی ریپورټ 1500 پاڼې دی او د هغه ریپورټ خلاصه دی چې 6200 پاڼې لري. په ریپورټ کې د سیایي د هغو پټو زندانونو په اړه هم ویل سوي دي چې پکښې د سیایي تحقیقونکو د زندانیانو نه تحقیق کاوه. په دغو زندانونو کې کابل ته نږدې زندان هم شامل وو. ښاغلی غنی وویل چې له امریکا او ناټو سره د لاسلیک سوو تړونونو له مخې له 2014 کال نه وروسته بهرنیان حق نه لري چې په افغانستان کې بندیان وساتي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، په ننګرهار کې یو ویشت نمونوي شونځي جوړیږي. د دغو شونځیو لګښت سوداګر، د ښوونې لپاره شوراګانې او پانګوال ورکوي. پام وکړئ په دې اړه د زبیولا غازی دغه ریپورت ته.
په ننګرهار کې د ښوونځیو شوراګانې، پانګوال او ملي سوداګر د دغه ولایت یویش ښوونځي د نمونې په بڼه جوړوي چې دغه برخې ته څه باندې 50 میلیونه افغانۍ ژمنه شوي دي. دغه ښوونځي د دې لپاره نمونه یي کیږي چې د روزنې کیفیت خورا ښه حالت ته ورسیږي. د پوهنې وزارت د پوهنې ملي پروګرام د عامه پوهاوي مشر عبدالمعید هاشمی وایي دا پروسه یې د تیرو دوو کالو راهیسې پیل کړې او غواړي ښوونځي په هغه وسایلو سنبال شي چې اړتیا یې لیدل کیږي.
په جغرافیا کې کومنګ د کوری زده کړه ورکوو، ورته هغه ته باید په ښوونځي کې لویه سیمټي کوره جوړه شوې اوسیږي او د هماغه کوری کې د خپل هیواد موقعیت، د خپل ولسوالۍ او د ولایت او د ملک موقعیت وپیژني. تو کې باید موږ عملاً هلته ولرو، د همدې لپاره لابراتوارونه او کتابتونونه او شنې ساحې دا ډېره ضرور دي.
نوموړی وایي تر اوسه ګڼ سوداګر د ښوونځیو شوراګانې او فکري خلک دې ته تیار شوی چې خپل خوانځي د نمونې په بڼه جوړ کړي. هغه وایي په دغه برخه کې تر ډیره بریالي روان دي.
یو شپه به خوانځي دې ته آماده شوی دي چې هر شورا یې $15,000 په خپل خوانځي باندې د نمونه خوانځي د پروژې د تطبیق لپاره مصرف کړي. پنځلس بابه مکاتب آماده شوی دي چې هغوی عملا ځمکه ورکړلې. داسې خوانځي هم موږ په ننګرهار کې لرو چې اته جریبه کرنیز ځمکه خلکو ورکړي دي ورته، یا مثال خپل شخصي ملکیتونه ځمکه ورکړي دي ورته.
د ننګرهار پوهنې رئیس الله داد اسماعیل زیوی په خوای هم یو شمیر نمونوي خوانځي لرل، خو په نویو جوړیدونکو سره یې پوهنیز کیفیت ښه کېدلې شي.
نمونوي خوانځي خو همدغه خوانځي ته وي چې په کمپیوټر په انټرنیټ سره دی وسه چې خپل جرایت او اخبار ولري، کنه خپل مکتب کنه واکن. دغه یو نمونوي خوانځي ده. تمن دغه خوانځي نه چته لاندې الحمدلله زه امیدوار یم چې د زده کړې پروسه به په ډېر اسانه توګه مخ لاړ شي او انشاءالله د معرفت کیفیت به کما سابق چې خپل هغه اصلي اساسه طبقه رسیږي اسانه.
دغه خوانځي په داسې محل نوې بڼې ته اوړي چې لا هم د دغه ولایت په خوانځیو کې روان ښوونیز نظام له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. د پوهنې رئیس وایي په دغه ولایت کې 790 خوانځي لري چې څه باندې 55% یې ودانۍ نه لري. په دغه ولایت کې ډیر داسې خوانځي شته چې ښوونکي په نشت حساب دي، او د رئیس اسماعیل زی په خبره دا وخت 6000 ښوونکو ته اړتیا لري تر څو یې له زده کړو ګڼ بې برخې ماشومان د ښوونځیو په دروازو ورننوځي.
همدغه زه سره خبره کوم، 6000 ښوونکو ته موږ عاجل ضرورت لرو. د دې زیاته برخه زموږ د جیب مقته ښوونکو په سم نه مشکل یا د کوزمې په شکل موږ دا مشکل حلول. خو تقریبا 6000 تنو ته زموږ سره راغی جیب مقته ښوونکي څون سره مخامخ کړو.
په تیرو دوه کلونو کې د هیواد په کچه 23 ښوونځي نمونوي شوي چې د هر ښوونځي دغه بڼې ته پر اوښتو لږ تر لږه $15,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی. ولسي خلک ښوونکي او زده کوونکي دغه چاره بریالۍ ګڼي، خو د لا نورې پراختیا غوښتنه کوي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د ماشومانو د حقوقو دوو قهرمانانو د پاکستان د ښوونې او روزنې فعال ملالۍ یوسفزۍ او د هند د ماشومانو د حقوقو فعال غړي کیلاش ساتیارتی د ناروې په پایتخت اوسلو کې د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه. د پولند پخوانی ولسمشر الکساندر کواشینفسکی وایي چې پولند سیاحت اجازه ورکړې وه چې په خاورو کې پر زندان ولري، خو هغه وویله چې پولندي چارواکو سیاحت اجازه نه وه ورکړې چې په زندان کې د مشکوکو تروریستانو سره خراب چلند وسي او یا هم شکنجه سي. کیف دا پیشنهاد رد کړی دی چې غواړي د ختیځ یوکراین د بحران د ختمولو په اړه دي په دې اونۍ کې خبرې وسي، او د روسیې طرفدارو بلتون غوښتونکي په دې غندلې دي چې یو ورځ وروسته له هغې تازه حملې وکړي چې دواړو خواوو فیصله د چوپتیا ورځ اعلان کړه. او د فلسطین د کابینې وزیر زید ابو عین پرون د چهارشنبې په ورځ هغه وخت ووژل سو چې هغه او نور مظاهرهچیانو په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلو د عسکرو سره اخوډب وکړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2 FM 3.5 رښتینی او تازه خبرونه.
په یوې نوې سروې کې څرګنده شوې ده چې شخړې ډېر اثر پر ښځو او ماشومانو کړی دی. نړیوالې ټولنې دغه سروې خپره کړې ده، ویلي دي چې د شخړو او تشدد د ختمولو دپاره په عاجل ډول نړیوالو هڅو ته ضرورت شته. د امریکا ژا خبریال لیزا شلان په دې باب د ژنیو نه داسې ریپورټ رالېږلی دی چې پښتو خلاصه به یې تاسو ته در واورول سي.
په دغه نوې تحقیقاتي سروې کې ویل شوي دي چې په نړۍ کې د 2000 نه تر 2012 کال پورې د قتلونو په قضیو کې 14% زیاتوالی راغلی دی. دغه رپورټ چې 240 صفحې لري وایي په قتل شو خلکو کې ډېری هغه خلک دي چې عمرونه د 15 نیولې بیا تر 40 کلونو پورې رسیږي. دغه رپورټ وایي چې د نړۍ په 133 ملکونو کې په 40 ماشومانو کې په یوه یې ظلم او تیری شوی دی. په 15 جنکیو کې د یوې یې په عزت تیری شوی. په همدې توګه په 3 ښځو کې په یوې ظلم او تیری هم شوی دی. او هم په ولس زړو خلکو کې په یوې ظلم او ستمونه شوی. د نړیوالی صحی ټولنې یو لوړ رتبه مامور اتنی ګورک وایي چې په نړۍ کې د 1 میلیارد نه زیات خلک د خپل ژوند په وخت کې کړیدلی او دردیدلی دي. هغه وایي
مینټل هیلت کانسیکوئنسز آر ویری امپورټنټ.
د عقلي او عصبي ناروغیو نتایج او عواقب ډیر زیات اهمیت لري. خلک د تشدد د لاسه اکثرا په روحي ناروغیو، د شرابو په سکلو، د مخدره موادو په استعمال، تشویشونو او نورو مرضونو اخته کیږي. د یو چا په عزت باندې د تیری نورستو د صحي مشکلاتو نه علاوه به له خوخه د ماشوم لرل او د ایډز د ایچ آی وی وایروس په لرلو هم ډیر خلک اخته شوي. یو بل شی چې د تشدد په نتیجه کې خلکو ته پیښیږي، هغه د خلکو په سلوک او عادت کې کله نا کله کاملا تغییر راځي. د نړیوالې صحی ټولنې د غل وړو به مامور خغلی ګورک دا هم ویلي چې د تشدد د کمولو او د منع کولو د پاره ډېرې لارې چارې شته دي. هغه وایي
پیرنټینګ پروګرامز ټو هیلپ پیرنټس بی بیټر پیرنټس اند دیر بای
دا سی پروګرامونه باید خپاره شي چې د مېندو او د پلرونو سره په دې کې مرسته وکړي چې د ماشومان په مقابل کې د خشونت نه لاس واخلي. هغه خلکو ته چې د زړو خلکو سرپرستی کوي باید دا ورو خودل شي چې د زړو خلکو په مقابل کې د قهر او خشونت نه ځان وژغوري. په دې برسیره د شخړو په ځایونو کې باید خلکو ته دا هم ورو خودل شي چې څنګه د روحي فشارونو په مقابل کې مقاومت پیدا کاندي. لدین علاوه نور ډیر لار چارې هم شته دي چې دغه مشکلاتو مخه بند کړي. د نړیوالې صحی ټولنې په دغه تحقیقاتي سروې کې دا هم ویل شوی دي چې د 133 ملکونو 80% داسې قوانین وضع کړي چې په هغه کې په عزت باندې تیرې، کورنۍ تشدد، مکتبونو ته د سلا په انتقال او په هغه ځایونو کې چې زړو خلکو سرپرستی کیږي د خشونت د منع کولو غوښتنه پکلکه شوې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو، د شوزو په خلاف د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو شپږ ورځې نړیوال کمپاین نن وبښی پرون پایته ورسېدی. دا کمپاین په روسي ورځ هم یو شمیر افغان میرمنو د غمیزو د لمنځوړلو تر عنوان لاندې په کابل کې غونډه جوړه کړې و. د دې غونډې په اړه ممتاز بهیر له کابل نه داسې ریپورت را لژلې دی.
په داسې حال کې چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین نن رسمن پایته ورسید، د ښځو له حقونو څخه د دفاع یو شمیر فعالو میرمنو او د مدني ټولنو یو شمیر غړو نن په کابل کې د غمیزو د لمنځوړلو تر عنوان لاندې د یوې غونډې په ترڅ کې د افغان میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو غوښتنه وکړه. د دې غونډې د جوړولو موخه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی و چې ورکه د انزورونو نندارتون او د افغانو بریالیو میرمنو په اړه یو راپور هم نندارې توړاند شو. د غراس په دې غونډه کې ګډونوال آزاد بحث ته وربلل شوی و چې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د توتريخوالي د پیښو په اړه خپل دسترګو لیدلې حال له ګډونوالو او رسنیو سره شریک کړي. د خزو د حقونو فعال او د دې غونډې یوې تنظیمونکې مینارې زئی امریکا غکتول هڅه کړې چې د دې غونډې لارې او د غراس د خزو پر وړاندې د توتريخوالي د لمنځوړلو د نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین د لارې د افغان میرمنو غک پورته او له نړیوالو سره شریک کړي.
کوشش کړم چې همراه با کمپاین 16 روز نارنجی و کمپاین محفه خوشنط علیه زن
مینار زایی ویل حسم وکړه چې له دیش پاره سورزنی نارنجی کمپاین سره او د خزو پر وړاندې د توتريخوالي د لمنځوړلو له کمپاین سره یو ځای شو، پروګرام جوړ کړو چې خلک ورته راشي او خپل د زړه حال وایي. په ځانګړې توګه میرمنې د خپل زړه حال وایي. په همدې توګه میرمن رضایی ورسره د شوی توتريخوالي په اړه وویل:
وختي که هوا تاریک شه هیڅ ځای برای زن نیست. وختي که ما سوار ټکسی میشم دیګرا مره میبینم، ما وختي که کمی هوا تاریک شوه نگاه ها طور دیگر میشه.
کله چې هوا تیار شي د خزو لپاره د امن هیڅ ځای نشته. کله چې په تیار کې زله کوره بهر یم او غواړم په ټکسی کې کینم، خلک راته په بل ډول ګوري. زه نشم کولای چې په ډاډه زړه بهر وګرځم، تل را سره یو ډول ویروي. د دې غونډې ګډونوالې میرمنې وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی او په کار ده چې د دغو تاوتریخوالو پر وړاندې کلکه مبارزه وشي. د ښځو د حقونو یوې فعالې سمیرا سادات وویل:
از زنهای افغان ایره بخواهیم و به اونا بگوییم که در مقابل خشونت هایی که
له افغان میرمنو څخه غواړو او دا ورته وایو، هغه تاوتریخوالی چې ورسره کیږي پر وړاندې چوپتیا ونه کړي او خپل غږ پورته کړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو لپاره زیاتې هڅې ترسره شوي دي، خو د خپور شوو راپورونو پر بنسټ په روان کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په تیرو اوو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 3000 پیښې په دغه کمیسیون کې ثبت شوي دي چې فزیکي تاوتریخوالی لکه د ښځو وهل او ټکول، د بدن د غړو پرې کول، او پر ماشومانو او ښځو جنسي تیری د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي هغه پیښې دي چې په زیاته کچه ترسره شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
درنو قدر من اوریدونکو، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د چهارشنبه په ورځ هند ته ولاړ چې په هغه کلنۍ غونډې کې برخه واخلي چې د دواړو هیوادونو د روابطو د ښه کولو لپاره جوړه سوې وه. په دې اړه د ډیلي نه انجانا پاسری چا ریپورټ رالېږلی دی چې خلیل خان به یې تاسو ته خلاصه در واوروي.
داسې توقع کې چې د چهارشنبه په ورځ به نوې ډیلي او روسیه د لسو څخه زیاتې موافقې لاسلیک کړي، او تر ټولو مهم به هغه تړونونه وي چې هند او روسیه به په ګډه په سایبیریا کې د تیلو او ګازو منابع وموندي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هندي ورځپاڼې هندوستان ټایمز ته وویل، موږ داسې توقع لرو چې د آسیا بازارونو ته د باور وړ انرژي ورورسوو. بلې خوا، انرژي ته سخته اړتیا لرونکي هند غواړي چې د تیلو رسوونکي منابع پراخې کړي چې زیاتره ورته د منځني ختیځ څخه راوړل کیږي. بھارت کرناچ د نیوی ډیلی د پالیسۍ د څېړنې په مرکز کې کارپوه دی وویل، روسیې نوي ژمنې په کار دي، په خاصه د انرژي په برخه کې پانګه چونه، او د هند لخوا د تیلو په برخه کې پانګه چونه. د روسیې دپاره د انرژي سکتور د اقتصادي ودې دپاره مهمه ده. داسې ډېر څه سته چې روسیه په پام کې لري چې په نوي ډیلي کې خپل باور بیرته جوړ کړي. روسیه دا مهال د لویدیز د بندیزونو سره مخامخ ده، او روسیې آسیا ته لاس غځولی چې نور تجارت او پانګه چونه خپله کړي. په داسې حال کې چې دغه دواړه د سړې جګړې ملګري په دې ژمنې ټینګار کوي چې نور تجارت به سره کوي، او د دواړو هیوادونو اړیکې چې په دې وروستیو کې سړې سوي نوي پړاو ته انتقال کړي. ولسمشر پوتین هند یو باوري او د وخت آزموی لوی ملګری بللی دی. دغه راز هندي چارواکو د خپل د ډېر وخت ملګري روسیې ته د نوې ډیلي ژمنې تکرار کړي. د هند د بارنیو چارو وزارت سیکرټر ای جی بیسیاریا وایي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړو خزه تجارت چې اوس 10 میلیارد ډالر دی، د هغې ظرفت سره ډېر کم دی او هڅې به وسي چې زیات کړل سي.
India has said clearly that it cannot be party to any.
هند پښکاره ویلی دی چې دوی به د روسیې پر ضد د یو طرف ملګرتیا و نه کړي، او ولسمشر پوتین سفر ډیر مهم دی، او د دواړو هیوادونو دوارخیزه وسنۍ شی اړیکې به نور هم پیاوړې شي. د برښنا نوي اټومي تاسیسات به د روسیې لخوا جوړ کړل شي، او دغه راز د تیلو او د ګازو نوي نلونو به د دواړو هیوادونو ترمنځ وغځیږي. دغه راز د روسیې د الماسو کاڼي به هند ته راسن استول کیږي چې مات کړل شي او پالش کړل شي، او دغه راز د پرمختللي وسلو جوړول به هم په ایجنډا کې شامل وي. مبصرین وایي، روسیه په دې خوابدي ده چې هند لویدیځو هیوادونو ته په خاص امریکا ته په چټکۍ مخ اړولی چې پوځي سامانات ترې واخلي. هند بیا داسې اندېښنې مهمې نه بلي، او وایي روسیه او هند د لسیزو راهیسې مهم دفاعي ملګري دي. البته روسیه بیا د هند هغه اندېښنې هم رفع کړي چې د پاکستان څخه تیره میاشت د پوځي همکارۍ تړون لاسلیک کړی دی. په نوې ډیلي کې د روسیې سفیر الکساندر کداکین وویل، ماسکو به هیڅکله داسې کار ونه کړي چې د هند امنیتي ګټو ته تاوان ورسوي.
که تاسو هم غواړئ د آشنا رادیو په خپرونو کې برخه واخلئ، زموږ د سټوډیو شمیره ده 001-202-619-3136، او په افغانستان کې زمونږ محلي شمیره ده 0190-00-01.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو قدر من اوریدونکو، دغه واز موږ د سهارنۍ خبرونې مطالب چې تاسو واوریدل، موږ بل پښتو خبرونه د افغانستان په وخت د ماښام په 2 بجو پیلېږي، خو خو زمور سره وسی په تو شیبوک به زمور د دریجی بی خبرونه پیسی په دی هیله چی زمور ټول خبرونه واوري. زه او زمانور همکاران بساسنه د وصله پر رخصت واخلو.